السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د سندرو میلمانه خبرونه اوري، خو لنډه خبری برخه کې به دا اوري چې نن په تاشکند کې یو غونډه پیلېږي. دا غونډه نن او سبا دوام کوي. افغان ولسمشر هم ګډون پکې کوي او په همدې هدف ازبکستان ته روان شوی دی. تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. د کندهار ارغنداب ولسوالۍ طالبانو ونیوله. امریکا روانه میاشت د هغو افغانانو ایستل پیلوي چې له دوی سره یې کار کړی. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره ګوري. بشپړ خبرونه. د کندهار ځایي سرچینو تایید کړي چې ارغنداب ولسوالۍ تېره شپه د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. دا ولسوالۍ له ښاره شاوخوا 40 کیلومتره واټن لري او طالبانو یې هم د نیولو ادعا کړې ده. پرون دغلته طالبانو د سپین بولدک په ولسوالۍ او ګمرک هم برید وکړ چې د راپورونو له مخې لا هم د ولسوالۍ ډېره برخه دوی د وسلوالو په لاس کې ده. د ازادي راډیو خبریال وایي نن سهار د چمن سپین بولدک لار هم د مسافرو پر مخ تړل شوې ده. طالبانو ویلي دوی له پاکستاني لوري سره تماس کې دي او هڅه کوي چې دا دروازه بیرته پرانیزي. د کندهار د میرویس روغتون مسؤلینو ویلي تیرو څلرویشتو ساعتونو کې د جګړو له ډګرونو څخه اته مړي او یو ډیر ستپیان ورول شوي چې ملکیان دي. په یو بل امنیتي خبر کې اوري چې پرون د جلال آباد ښار تلاشۍ چوک کې چاودنې یو ویشتنه ټپیان کړل چې یو پوځي او نور ټول ملکي وګړي دي. لوړپوړو امریکایي چارواکو دا خبره تایید کړې چې د جو بایډن اداره غواړي د هغو افغانانو ایستل له افغانستانه د جولای په وروستۍ اونۍ کې پیل کړي چې له امریکایي پوځیانو سره یې د تیرو نږدې 40 کلونو په موده کې کار کړی دی. چارواکو اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې لومړی به هغه کسان چې د امریکا له متحده ایالاتو څخه یې د کډوالۍ د ویزو غوښتنه کړې ده و ایستل شي. پر ولسمشر جو بایډن د کانګرس د غړو له لوري فشار دی چې دغه افغانان چې له امریکایي پوځیانو سره یې مرستې کړې دي د امریکایي پوځیانو تر وتلو مخکې له افغانستانه بهر کړي. د امریکا ولسمشر جو بایډن تېره اونۍ اعلان وکړ چې ټول ځواکونه به یې د اګست تر وروستۍ نیټې له افغانستانه ووځي. د بریتانیا د استخباراتي ادارې MI5 مشر وایي چې د القاعده خطر په افغانستان کې له منځه تللی دی. کین میکالم پرون په لندن کې ویل په افغانستان کې 40 کلونو هڅو ډېرې ژورې اغیزې لرلې دي.
د القاعده تروریستي شبکې بنسټ چې په 2001 کال کې موږ په پراخه کچه ورسره مخامخ وو له مودې راهیسې له منځه تللی دی. زه غواړم چې د هغو پوځي همکارانو درناوی وکړم چې د دوی د زړورتیا او قربانۍ له کبله مو دا مهم څه ترلاسه کړي دي.
په افغانستان کې د تیرو نږدې 40 کلونو په ترڅ کې د بریتانیا شاوخوا 450 پوځیان وژل شوي دي. بریتانیي چارواکو تیره اونۍ وویل چې د دوی تقریبا ټول پوځیان له افغانستانه وتلي دي. د هرات په کرخ ولسوالۍ کې د پاشدان د اوبو د بند جوړېدو چارې له ناامنیو سربیره روانې دي. د اوبو د ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاشدان بند د جوړولو چارې په چټکۍ سره روانې دي چې تر اوسه پورې 50% چارې پر مخ تللې. دغه بند د اوبو مدیریت، د کرنیزو ځمکو خړوبولو، د موسمي سیلابونو کنټرول، د څکلو پاکو اوبو د تنظیم او همدارنګه هیوادوالو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي.
د پاشدان بند تر جوړېدو وروسته به هلته 450 میلیونه متر مکعب اوبه زیرمه شي او 2 میګاواټ برېښنا به هم تولید شي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر دوام خبرې کوي. داسې ښکاري چې دا به سپینه ماڼۍ ته د صدر اعظم په توګه د میرمن مرکل وروستۍ ورتګ وي. نوموړی پلان لري چې جرمني کې له 14 کلنې مشرۍ وروسته له واکه لرې شي. جرمني کې 2 میاشتې وروسته پارلماني ټاکنې ترسره کیږي او اټکل دا دی چې دا ټاکنې به دغه هیواد کې له 2015 کال راهیسې حاکمه رهبري بدله کړي. مرکل او بایډن د کورونا او با چین او دغه راز له روسیې جرمني ته د ګازو د نلیکې پر پروژې هم خبرې وکړي. د بشري حقوقو د څار ډلې او په پاکستان کې د عدالت غوښتنې په نوم یوې غیر دولتي موسسې د پاکستان له پارلمان څخه غوښتنې دي چې ژر تر ژره د شکنجې کولو د مخنیوي قانون تصویب کړي. د ډلو پرونو ویل چې په دې ډول به د پولیسو په توقیف خونو کې د شکنجې او د تشدد له امله د وژلو مخه ونیول شي. دا لایحه سناتور شیری رحمان وړاندې کړې ده او د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری تایید کړې ده. که چیرته پارلمان دا لایحه تصویب کړي، دا به لومړی ځل وي چې د پاکستاني پولیسو له لوري شکنجه غیر قانوني کیږي. د پاکستان په اساسي قانون کې شکنجه منع ده، خو په سیمه ییز قانون کې شکنجه تیری نه ګڼل کیږي. او د نړۍ د فوټبال نامتو لوبغاړی لیونل میسی غواړي چې له بارسلونا سره تړون تمدید کړي او په دې کلب کې پاتې شي، خو داسې ښکاري چې د معاش لویه برخه به یې کمه شي. لا فونګارډیا ورځپاڼې او اسپین ویبپاڼې پرون راپور ورکړی چې تمه ده میسی له بارسلونا سره 5 کلن قرارداد وکړي. میسی په نړۍ کې تر ټولو ګران بایه لوبغاړی دی. له اعلانونو پرته چې دای له دې لارې ډېر عواید ترلاسه کوي، د میاشتې نږدې 9 میلیونه یورو معاش اخلي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ، زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونې د لنډې خبري برخې یو راپور ته. ټاکل شوی ده چې نن په ازبکستان کې د اقتصادي غونډې پر مهال د سیمې د هیوادونو د استازیو سربیره د سپینې ماڼۍ پلاوی او د اروپایي ټولنې هیات هم برخه واخلي. تمه ده چې د دې 2 ورځنۍ اقتصادي غونډې تر څنګ له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د لویدیځ او افغانستان د اړیکو په باب هم خبرې وشي. تفصیل له احمد شیبر ناورو.
د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نن د منځنۍ او جنوبي آسیا او سیمه ییز اقتصادي اتصال فرصتونه او ستونزې په نوم غونډه پیل شي. په دې غونډه کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غني په ګډون له 30 ډېرو هیوادو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون کوي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
تاشکند ته د ولسمشر سفر د 2 ورځو لپاره. په دې سفر کې به ولسمشر د آسیا او جنوبي آسیا د منطقوي اتصال په ناسته کې ګډون کوي. همدارنګه به ولسمشر د ازبکستان د ولسمشر او نورو مقاماتو سره د افغانستان او ازبکستان پر اړیکو باندې بحث کوي. ډېر زیات بحث به پر اقتصادي راکړه ورکړه باندې ورټول.
سپین ماڼۍ خبر ورکوي چې د تاشکند په غونډه کې د متحد ایالاتونو د پلاوي مشي د سپین ماڼۍ د کورنۍ امنیت سلاکاره الیزابت شیرود راندال کوي. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به همدې غونډې ته احتمالا ورشي او امریکایي پلاوی به د مرکزي آسیا د 5 هیوادو د مشرانو تر څنګ د اتریش، چک جمهوریت، هنګري، سلواکیا، سلوینیا او د سیمې د یو شمېر نورو هیوادو له مشرانو سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي. اروپایي ټولنه هم د دې غونډې تر څنګ غواړي چې د افغانستان د امنیت پر موضوع خبرې وکړي. د دې ټولنې د بهرنۍ او امنیتي تګلارې مشر جوزف بورل د دوشنبې په ورځ په بروکسل کې وویل چې د تاشکند په غونډه کې به له افغان چارواکو سره دا وڅېړي چې څرنګه د افغان حکومت ملاتړ ته ادامه ورکولی شو.
د افغانستان وضعیت به که هلته د لویدیځ پوځیان پاتې کیږي یا ترې وځي بل ډول وي. خدا د امریکا پریکړه ده چې د لویدیځ نورو هیوادو تعقیب کړه او موږ دې ته ګورو چې څرنګه د افغان حکومت ملاتړ د خپلو پوځیانو له حضور پرته کولی شو. دا هغه څه دي چې زه به د اونۍ په پای کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په تاشکند کې خبرې پرې وکړم.
د منځنۍ آسیا د هیوادو د چارواکو اندېښنې د افغانستان امنیت ته په وروستیو کې چې طالبانو په شمال کې یو شمېر ولسوالۍ نیولې دي زیات شوي دي. پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې هم د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې چې اقتصادي، فرهنګي او امنیتي موضوعاتو ته ځانګړې شوې وه، تر ډېره د افغانستان د امنیت په اړه خبرې وشوې. دې غونډې ته د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین وویل
د شانګهای د همکاري سازمان د سولې، اقتصادي پراختیا، له ترهګرۍ، افراطیت او مخدر موادو سره د مبارزې په برخو کې د افغانستان د دولت او خلکو د هڅو ملاتړ کوي. د شانګهای غړي هیوادونه د نړیوالو هڅو په ترڅ کې د افغان لانجې د حل په برخه کې د ملګرو ملتونو له مرکزي او همغږه هڅو سره هم نظر دی.
د افغانستان حکومت په دې باور دی چې افغانستان د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا د هیوادو د اتصال څلور لارې ده او د اقتصادي همکاریو له لارې د سیمې امنیت هم تامینېدلی شي.
راپور نه دا وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني نن سهار د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د تاشکند د غونډې ته روان شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم په کونړ کې د یو لوړپوړي پاکستاني د وژلو په اړه درته لاندې راپور لرو. د کونړ د مرکز اسدآباد او ناړي ولسوالۍ د لوی لارې د خلاصون په هدف عملیات پیل شوي دي. تېره شپه چارواکو وویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې د یو شمېر نورو وسلوالو تر څنګ یو مهم بهرنی سخت دریځی هم وژلی. تفصیل یې په دې راپور کې.
د کونړ امنیه قومندانۍ ویان فریدالله دهقان ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د اسمار او غازی آباد ولسوالیو په اړوندو سیمو کې پوځي عملیات کړي چې پکې د یو بهرني وسلوال په ګډون اووه تنو ته مرګ ژوبل اړولې ده.
بیګا په دغه په شال کې ډب خور کې او برولو کې دی کې بیګا امنیتي ځواکونو سره مخامخ جنگ او مخالفین او شپږ نفر مخالفین کې وژل شوي دي. پښتو کې او د پاکستان هیواد اوسیدونکي چې د القاعدې شبکې کې سیف الله مشهور په بلا دا وژل شوی. مشهور قومندان محمود په نمائنده هم وژل شوی چې د اخیری دی یو نفر زخمی دی.
په ټولنیزو رسنیو کې هم د یو تن عکس ښکته پورته کیږي چې اوږده ګیره او اوږده ویښتان لري. دې عکس سره لیکل شوی چې د القاعده شبکې پاکستاني غړی چې سیف الله نومیږي او پر بلا مشهور هم د تېرې شپې عملیاتو کې وژل شوی دی. حکومتي مسؤلین وایي یاد عملیات د اسدآباد او ناړۍ ولسوالۍ منز د لارې د پرانستلو لپاره پیل کړي چې کومه یو میشت وړاندې وسلوالو طالبانو د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلي او خلکې ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د حکومت لخوا د ترسره شوو عملیاتو او په هغې کې طالبانو ته دا اړول شوي مرګ ژوبل لپاره څه نه دي ویلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو په منځنۍ 1290 څپو اوریدل شي. اوس هم مخکې دی چې د سندرو میلمانه پروګرام درته خپور کړو. راځو دې ته چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن څه مقاله او تبصرې خپرې کړي.
ویسه ورځ پانی لیکلی د افغان ولس وضعیت د ملت په توګه ورځ تر بلې خرابیږي. د جګړې اوږدېدو د افغان ملت مادي او مانوي هستې لوټ کړې. په هیواد کې هغه خوینه عادتونه چې پخوا آی بلل کېدل اوس د فخر وړ ګرځي. په سرمقاله کې راغلي حکومتداري د خلکو د خدمت پر ځای د امتیازونو په راټولولو او فیسبوکي تبلیغاتو پورې محدوده سوې ده. د لیکوال د معلوماتو له مخې په کوم ولایت کې چې امنیتي وضعیت خراب سي نو والیان پوځي کالي واغوندي، ټوپک غاړې ته واچوي، په ایرکنډیشن لرونکي موټر کې ځان تر یوې دښتې ورسوي. په داسې حال کې چې ساتونکو محاصره کړی وي او تر وسلوالو کسانو کمرۍ مینان ورسره ډېر وي. یو څو عکسونه واخلي، په فیسبوک کې شریک کړي او دفتر ته ستون سي. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوې چې د روان حالت او جګړې له امله ورځ تر بلې فقر زیاتیږي. د بې ځایه شوي افغانانو شمېر تر 4.5 میلیونه اوښتی او ځوانان له وطنه په تیښته دي. لیکوال ټینګار کوي چې له دې چارې د خلاصېدو یوازنۍ لاره پاتې ده هغه هم سوله ده. باید دواړه خواوې افغان وژنه بس کړي او جنګ پای ته ورسوي، سولې ته غاړه کېږدي. ملي ارماندې کلي هغه ولسوالۍ چې طالبانو لاندې کړي، دوی خپل قوانین پکې عملي کړي، په موسیقۍ بندیز لګولی. د لیکوال د معلوماتو له مخې هغه څه چې په ټولنیزو رسنیو کې خپریږي د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې له بشري حقونو سرغړونه پکې تر سترګو کیږي. د سرمقالې لیکوال ټینګار کوي چې د بشري حقونو د خوندیتوب بنسټونه باید په دې اړه څېړنه وکړي او هغه څه خلکو ته ښکاره کړي چې واقعیت لري. هیواد ورځپاڼې بیا په پاکستان کې د طالبانو په ملاتړ په لاریونونو نیوکه کړې او برعکس په افغانستان کې له افغان حکومت په ملاتړ لاریونونه ستایلي دي. په سرمقاله کې یادونه سوې چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد ولسي پاڅونونه هغه وخت راپورته شول چې دې ډلې د عامه تاسیساتو په ورانولو لاس پورې کړ. د لیکوال د معلوماتو له مخې طالبانو سولې ته غاړه نه ږدي، جګړې زیاتې کړې او خپل بریدونو او د عامه تاسیساتو ورانولو ته زور ورکړی. په سرمقاله کې راغلي د افغانستان روان ناوړه وضعیت به په سیمه او په ځانګړې توګه په پاکستان ناوړه اغېز وکړي، امنیتي وضعیت به یې ورخراب کړي. لیکوال ټینګار کوي چې پاکستان باید سر له اوسه د افغانستان حالات درک کړي، د افغان حکومت او افغان ولس